روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
در روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې د هوا په تغییر او په روغتیا په اغیزو باندې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو څیړنو نتیجې ښیي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څیړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کیدی شي چې د هوا ککړتیا ډیره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څیړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتیګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې توده او لندبل هوا له انسانه ښه خوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي، ځکه چې شور ماشور وي. لمرینې ورځې بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څیړونکو په څیړنو کې څرګنده شوې کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږه نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي، ټوله ورځ به یې په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې وریځې ډیرې دي او ورځې لنډې وي، خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي، او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو را به شو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نننۍ موضوع ته، د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا یې اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همداراز د خپرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون ځادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
څاروان صاحب ډېر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمې هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند اوسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ګرم هوا نن سبا هوا ډیره توده ده. په ګرمیو کې کومې ناروغي ډېرې وي؟ هغه ناروغي چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، طبعا انسان چې دی، د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود، داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.9 درجه د سانتیګریډ، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه، نورمال سیستمونه چې دی، یا نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو که چېرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، طبعا وجود مختلف حالتونو او ناروغیو سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت د بدې کېدو، همداسې د مقاومت د وجود د کمېدو باعث ګرځي. ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعث ګرځي، او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همداشان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت د لوړوالي سره د وجود د حرارت د لوړوالي سره همداسې مایعات ضایع کیږي. وجود ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي، کېدای شي چې سړی وجود چې دی همداسې ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کړي، او داخلي عذاب چې دي هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. که راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وی پیغه او څه خبري وکاو او لاندې خبري. یو هغه ناروغي چې ډېره عام وي خصوصا په افغانستان غونډې هوادونو کې هغه اسهال وي د ماشومانو، دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط یې د تودې هوا سره؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرمیږي په دې کې د اکثره د میکروبونو د ودې او د رشد لپاره ډېر زیات دا مسایل دي، خصوصا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي، مختلف نوع میکروبونه دي چې دا ډېر فعالیږي، ویروسونه دي. نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو دو د ملوث کېدو چانس ډېر زیات دي. په همدغه صورت کله چې مثال د غذاګان او داسې مایاتو نه اوبو نه استفاده وشي نو دا د ماشومانو یا د حتی د غټانو د میکروبي کېدلو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي. نو په دا خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي هوا هم ګرمي، وجود مایا ډېر زیات ضایع کوي، نو دغسې ماشومان یا غټان زر اختلاطي کیږي او کېدای شي حتی ډېر شدید شکل ته پرمختګ وکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا ده چې شاید ډېرې خبرې په دې موضوع نه وي شوې چې د هوا تودوالی چې ډېره توده وي، ګرمي وي، دا په حامله ښځو یا امیندوارو ښځو څه تاثیر لري؟
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سره کې سن لرون کې خلکو کې دا طبعا د هوا ګرمواله تاثیر لري. همداسې حامله مېندو کې هم دا ډېر، لکه چې حامله مېندې د یو نفر نه د دوه نفرو د تغذیه او د هغه مسؤلیت په غاړه لري، نو طبعا او دوه کې چې د عادي حالت نه یو څه د وجود ضرورت او وړتیا هم دي، هم د غذایي موادو نظر او دا زیاتې، نو په دې خاطر ګرم هوا په دوه باندې سبا ډیر زیات تاثیر لري. د وجود ضرورت زیاتېږي، قلب باندې فشار زیاتېږي، مخکې هم قلب باندې فشار زیاتی او د هوا تودوالي له امله د زړه ضربان او ځکه دغه باید د ټول وجود ضرورت پوره کړي، نو زړه ضربان لوړېږي، د تنفس ریټ لوړېږي، د ګردو تصفیه او د ماشین ډیر زیات فعالي، نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرمول له وجې ډیر زیات متاثر کیږي او په دوه باندې فشار زیاتېږي او دا امیندوار میندې دي ته ډیر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغۍ خصوصا د وجود د مایاتو د کموالي، د قلبي ناروغۍ، د ګردو د تکلیف، د کمکار کېدو له امله تنفسي ناروغۍ سره مخامخ شي اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېر ځلې مو لیدلې دي چې په دې توده هوا کې لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې یو څوک چپشي زوف وکي، د دې او بیا وروسته خلک په اوبو او شیندي او بیرته یو څه بهتره شي، د دې دلیل څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو ویل په عام اصطلاح کې موږ ورته هغه جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې، نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چي په یو لکه څنګه چې ما ویل په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي، چې هغه شپږ دېرش اشاریه نه تر اووه دېرش پورې دی، کله چې دا وجود حرارت لوړېږي کوشش کوي چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود راښکته کړي، او کله چې بیرونی هوا ډیره زیاته ګرمیږي نو دغه حرارت تبادله کمیږي او تبخیر.
بله بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې په سټوډیو سره وصل یاس، خو هم ژغ مو نه راځي. بله او صحیح شو ډاکټر صاحب،
او صحیح شو.
بله 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 ادامه ورکړه.
نو کله چې تودوخه لوړه شي ډیره زیات د داخلي د وجود تودوخه لوړوالي سره د رګونو پرخواله رامنځته کیږي، چې هغه مایات ټول الته ډپات کی، قلب ته نه راګرځي، همداسې د قلب باندې فشار لوړیږي، قلب چې دی باید ډیر ضربانو کی او تبخیر چې دی د مایاتو هغه هم زیاتیږي، چې په اورس کې په اوسط شکل باندې او نارمل انسان چې دی هغه تقریبا نیم جک او بده تبخیر کیږي، او په دې حالت کې دا تبخیر کېدای شي یو نیم لیتر تل وړ شي، نو دغه سید مایاتو ځای کېدل، د رګونو پراخېدل د دې باعث ګرځي چې اوبه ډېر زیات یا مایات قلب ته برګشت ونه کی، او په دې کې او قلب باندې ډېر زیات فشار راشي او فشار سقوط وکي او د دې چپکېدو یا د رلوېدو باعث وګرځي.
ډېر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمي هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ، همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شئ خپلې پوښتنې راواستوئ ازادي راډیو ډاټ کام یا فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو باندې له موږ سره خپلې پوښتنې او نظرونه شریکولی شئ.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو د 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس پنځه څلویښت صفر یو، بل شمیره د 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس شپږ څلویښت صفر یو. په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ، 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس شپږ څلویښت صفر یو. د فیسبوک له لارې هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولی دي. کورې ودان لومړی اوریدونکی مو رقیب الله هاشمند میشي، او بخشی هوشمند میشی، دی وایی پا اوس وقت که توخه ولی رامنسته کشی علت چه دی؟ پا اوس وقت که زیاد خلق پری اخته دی. همدارست یا بلاوریدون که ایمو اسمت آریان لیکی وایی پا گرم هوا که دی انسان مخ او کلا کلا طول بدن یو رقم غوار شی، دی علت چه دی؟ او بلداره چه لده سره یو ځای په بدن کوچنی دانه رخ کاره کیشه، دیده لامل سره او علاج سره شاید هم منظور گرمه کیوی چه پدر گرمی او دی خوالی په نتیجه کې رامنځته کیشه. ور بشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب غالب، تاسو د دواړو خبرې واورید. لومړنی اوریدونکی مو وایي چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامنځته کیشه او علت یې څه دی؟
رو ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګرم هوا کې لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونو چې یو نوی د میکروب دی د هغه فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرمه هوا کې د مختلف میکروبونو ویروسي میکروبونو بکتریاګانو د دوه فعالیت زیاتیږي، او دی سږو دی اخته کېدو او د سږو دی ناروغي باید مختلف دی تنفسي ناروغي باید ګرځي. همدغه شان په ګرمه هوا کې مختلف هوا دی ککړتیا باید ګرځي. ګرمه هوا چې دغه دی هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده، او همداسې په ګرمه هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضې هغه د فکتورونه دي، یا مثال الرجي رامنځته کوونکي فکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپله تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعده چې تر څو دا رامنځته شي.
بله صاحب، او د دوهم اوریدونکي چې وای یو رقم بدن غوړ را باسي او کوچنی دانې په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري؟
لکه څنګه چې مخ کې ویلې، په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې تر څو د وجود سطح دا یخ وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکي غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې یاتیږي، تر څو وکولی شي چې خوله پیدا کی، او دې په نتیجه کې د هوا کله چې هوا چلیږي د وجود بیرونی سطح د دې د یخوالي باعث ګرځي، د پوستکي سطح د یخوالي باعث ګرځي. نو هماغه خوله او هماغه د غدوات او فعالیت دې باعث ګرځي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غړوالی یا د هغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته حدیث تلا کې من ګرمه کې ورته وای، په انګلیسي کې ورته ملیریا وای، چې دا د ګرمي هوا سره موجه کېدو له امله د پوستکي لاندې غدوات د التهابي کیږي، او دلته دا ګرمکې رامنځته کیږي چې ډېر ساده تداوي چې د عمل برخې یخ ساتل یا یخ 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 ټوټه په غیبانی یا یخ وبو په سمینځل منځل یا په یخ ټوټه باندې هغه پوخل د دې په واسطه کې د مثال د تداوی شي او د غشي یا امغه برخه کچرته مخ نه و نوري برخې کې د چا غ د نری ټکی په واسطه یادي کټانی ټکی په واسطه پوخل په واسطه مغه کې د چا تداوی شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو زابلای صاحب دی، مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډیره مننه، سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته او له ډاکټر صاحب نه پرستانه لره مهله د زما ځخ سم اوري.
سم اورو، مهرباني.
مننه کوم سروان صاحب. ډاکټر صاحب محترم، دا چې زه همدلته په دې ګرمه هوا کې د دیني مسرفیتو تر څنګ هم د مزایکو په کار مصرف یم، یعنی مزایکی جوړول مودن ده، نو کله چې دلته د سیمنټو کار کوم عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډول وب او ستنه مې حالت تر خرابېږي، خو تر څنګ ډیر زیات ورنه پازاب يم. هغه پرنچای ده، لدې پرنچینه ډیر زیات پازاب یو وخت چې ما د اساسیت ګولۍ استعمال کړلې، بیا فکر کوم له هغه ګولۍ نه ما ته د میډې مشکل پیدا سو. نو دا چې اساسیت د پاره زې یو خاص ډاکټر ته باید مراجعه وکړم، چې یو جنس ګولۍ را ته یادولای شي، هم مهرباني وکړه دا سی ګولۍ چې هغه زما د میډې د خرابوالي بیا هم لامل و نه ګرځي لکه د مخ کې پشان، مهرباني.
صحیح ډېر مننه. او مخ ته دې چې زابلې صاحب کته کې یو پښتنه به زه درنه وکم چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي، تاسو د میډې تیزاب یا اسید لري؟
بله، هغه وخت چې زه په دې د ګولۍ می استعمال کړم، د میډې له مشکل سره مخامخ شوم، ډاکټر دا خبره وکړه چې د میډې څنګه تیزاب هم لري، نو تاسو باید کدای شي له دې ګولۍ څخه پرسته نه باید وخورئ.
ډېر مننه. سید زکه چې تاسو ویل چې میډې ته می مشکل پیدا نه کی، نو ډاکټر صاحب ته ورسو. ډاکټر صاحب غالب مهرباني.
خیر سي زبل صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د ګرمې هوا سره معمولا د هوا ککړتیا هم رامنځته کیږي، او خصوصا بعضې مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچم ډېره ښکته وي، نو د هوا وچوالی د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکبات ډېر زیات وي په هغه منطقو کې، نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې د الرجي رامنځته کوي د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي، چې دا کېدای شي بعضې خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي. نو ښه خبره خو دا ده چې او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې فزیکي کارونه کوي، دو ډېر زیات مساعد دي د ګرمې هوا اختلاطاتو یا د مختلف ناروغیو ته، حتی دو د جل وهلو ته هم ډېر زیات مساعد دي. نو کوشش وکړي چې دو اول خو د دغسې ګرمې دغسې هوا سره د مواجه کېدو چې هلته خاوري او ګرد او خاوري، نو هغې کېدای شي ماسک واچي چې دا کومک کوي مثال تر څو دغه الرجن سره دو مواجه نه شي. او د بل خوا نه کېدای شي بیا بعضې وخت کې موږ داسې دواګانې ورکړو چې د هغه د الرجنو په مقابل کې دو وقایه کې یا تداوی کې. بعضې دواګانې مشخصا دو ونه ویل، خو بعضې دواګانې طبعا په میده باندې هم معده حرکات کموي، بعضې وخت کې سالات پیدا کوي. نو ښه به دا وي که ضرور خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي، هغه دواګانې وګوري، او کېدای شي د معدې په خاطر بعضې د اسید کموونکي دواګانې دو ته توسه کې انشاءالله نو دو مشکل به حل شي.
بله صاحب ډېره مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې، قاری صاحب پښتون دی، مهرباني.
تشکر. سلامونه قبول کړه. سلامونه
تاسو
درانه مېلمه ته
ډېر مننه.
تاسو ته اول غوښتای شم تشکر کوم چې دا شي پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي، تر څو چې موږ ستاسو پروګرامو ته ډېرې تجربې حاصلې کړې دي. تعالی دې موږ ستاسو سره مینه لرو. سلامونه سره مینه ده. خبره دا سروان صاحب، واقعا ډاکټر صاحب شپور مودې وړاندې کړې، خو دا سیس رادیو نه اورېدل کېږي، موږ اکثر وخت په موضوع نه پوهېږو، خو کله کله یو خبره راشي کله رانشي. دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن ته هم راغلې، ټول افغانستان ته راغلې، خصوصا په شمال کې اکثر وخت دا خاک باندې دوړي. او بله خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا پر خلکو باندې، خصوصا پر هغه شاسرو باندې چې کم خونه دي، یا پر هغه ماشومانو باندې چې په سوی تغذیه اخته دي، یا هغه مندې چې په سوی تغذیه اخته دي، پر هغو باندې ډېر تاثیرات غورځولي دي. او بله دا ده چې دغه ګرمه هوا دغه خاطبات سره مختلف حشرات ما بین تراوړي دغه ګرم هوا او یا د خاطبات مختلف حشرات ما بین تراوړي او یا دغه حشرات څخه خلک ډیر زیانمن دي. او بل خبره دا ده چې دغه ګرم هوا چې ده اغه خلک په قرا او قصبات کې ژوند کوي، خصوصا کسان چې په شارو کې دي یا برکونه لري، اغه خپل نو کوي خپل ځان وساتي. اغه خلک چې په قرا او قصبات کې ژوند کوي اغه ډیر اغیزمن دي. ما ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې دي. یو پوښتنه خو مې دا ده، ډاکټر صاحب، یو مور چې په سوی تغذیه اخته وي، یا یو ماشوم چې په سوی تغذیه اخته وي، یا یو مور په سوی تغذیه اخته وي او د خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کیږي پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي؟ او بله خبره دا ده، ډاکټر صاحب، خلک څه وکړي؟ هغه کسان چې په قرا او قصباتو کې دي هغه خو برق هم نه لري، ځان هم نشي ساتلی. او بل موږ دا بې کفایته خلک یو چې د خپل غوښه نه شو مراتولی، نو د هغو لپاره مو توشه چی شي؟
صحیح شو، مننه. کور ودان یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورسو. ډاکټر صاحب ته مهرباني کوي. ازادي راډیو
سلامونه اسما سرمان سه مخرم
سلامت و سه مهرباني کوي.
او منو البته محمد علي احمدي سلام زنګ ور مخرم ما خدوا سوال نو سرمان سه مخرم
مهرباني مهرباني
مننه. اول ډاکټر سره دغه نه دی پاک لبانی وګوره سه پاک افغانستان کې خدا ګرمي مستقل زیاته ده، نو دغه باج وختو کې دغه جوش کړي وګو، یعنی باج خلک وایي چې دغه ډاکټر صاحبانو وایي چې دا وګ جوش کوي اخی کړه مې دل پر ساري او دوه ګلاس وچ کړه درې ګلاس دا ډیره ګټه لري. او بل سروان صاحب دغه یخ وګو باندې ما ډیر ډاکټر سره سوال وایي، هغه وګ ډیر بدري خلک دا د چې یعنی زیاتره زکام د مرزونه پیدا کوي. په دغه کومه نظر سره ډاکټر صاحب یو نظر وشي، دغه باج زیاتره وختو کې موږ ډیر وګ یخو تقریبا یخې نسی بیا دغه چکو، یعنی د شو ګره افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې کې څه خاص غزان نه څه خلک یو خري د دې دغه یخ بو زیاتره وخت باید خلکو باندې مشکلات پیدا کړي. دغه دوه سوال دي، ما محترمه
ډیر زیات مننه. سلامت اوسئ احمدی صاحب. ور بشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب، دغه دی او بو مسله خو رښتیا هم چې ډیره امره، ځینې خلک ډیری سړی او بوت شي او ما د سوریدل لري چې ډیری سړی او بو هم شنه دي، خو مهرباني وکي او قاری صاحب پښتون تم جواب وایست دوی ته هم.
مننه سروان صاحب. هغه مخکې دین زه د دوور نو سوال ته جواب مې بل ور زابلی صاحب ته بل توصیه لرم، کچرته د حساسیتونو هم داسې دوامداري دو کې دي چې هغه د پر مشخص معاینات کیږي، د حساسیتو د پر چې مشخص معلوم کیږي د حساسیت لرونکو کوم مواد سره دو اساس دي، او بیا کې دي چې مشخص واکسین دو ته توصیه شي. راغله د نور رونو سوالون ته، نو هغه مند چې یا ماشومان چې سوی تغذی لري، موږ تاسو په دې بهتر پیږو چې سوی تغذی په خپل د مقاومت دی وجود د کمواله بایزګرځي او مختلف انتانات او میکروبونو ته کاغه ویروس بکتریا د حتی توبرکلوز او ایچ ای وی ایډز د ستاسې مهلکو ناروغیو ته زمينه مساعدي. نو طبعا متاسفانه زموږ استاد په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارځواکي مشکل ډیر زیات پراخه دی، نو موږ ته کوشش وشي چې کافي خوراکي مواد کاغه د پروتین اوسې په شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل کاربوهایډریټ د خوږې په شکل یا داسې مثال د تازه میوه باید کافي دوه ته ورکړل شي تر څو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي، هم د ماشومان ضرورت پوره کړي. او په ګرمه هوا کې خصوصا هغه میندې چې شیدې ورکوي نو هغه باید کافي مایعات ولري، داسې غذاګانې ولري چې هغه کافي مایعات ولري، که شوروا وي که شولې په شکل یا مثال سوپ او یخني په شکل، نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري نظر خپل توانایي ته، نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټوري هم د ماشومانو ته ګټوري. د بل رول او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر کاغه خارونه یا کاغه اطرافي ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مسایده کیږي. اطراف کې خصوصا کومه تاسو ګورو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي، چې دا د دې بایزګرځي چالتہ مچان او حشرات مختلف حشرات کینی او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابع باندې دا کینی او به د ماشومان او د غټه او نور خلکو ته د میکروبونو د سرایت بایزګرځي، نو خپل هغه حاجت باید په داسې مسونځي کې باید طرف شي، اوبه باید مسونی وساتل شي، څاګانې باید وخت ته وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوث نه شي، خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي، کچر ته ساتل کېږي نه، په طرف برق مشکل دی، یخچال نه، نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ آماده شي او استفاده وشي، او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې نشي تر څو د هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي. همداسې لاس که صابون مهیا شي د خلکو ته لاس د مینځلو زمینه ورته مساعده شي، نو دا د میکروبونو د انتقال زمینه کموي. د بل ورور پوښتنه وکړه چې یخې اوبه ولې مثال د ستوني د درد یا د ټوخي باعث ګرځي؟ نو طبعا ډېرې زیاتې یخې اوبه دا په خپله مخارشې دي د ستوني دپاره، او د دغسې ډېرې یخې اوبه استعمال دې باعث ګرځي چې مثال میکروبونه فعالیت زیات شي، او د ستوني د تخریج باعث ګرځي چې په نتیجه کې ټوخی او د ستوني د تکلیفونو باعث ګرځي. او بعضې وخت کې تروان سوي یو شی چې ما لیدلی دی، هغه د کومه واوره چې په دې بازارونو کې پیدا خرڅېږي، دا معمولا اوبه چې یا ملوث شي یا صحیح ونه ساتل شي، هغه کوم قالبونه یا کوم مثال دستګاوې چې دوی استفاده کوي هغه هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نه شي، نو هلته د میکروب سره سرایت او دغه د اوبو د ککړتیا او د میکروبونو د انتقال باعث ګرځېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، که څوک جل ووهي، تاسو مخکې جلد وهلو یا لمر وهلو ته اشاره وکړه، نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه ساروان صاحب. یو خو اول که موږ دغه ووایو چې څوک ډیر مساعد دي د جل وهلو ته، معمولا هغه خلق ماشومان ډیر زیات مساعد دي، ځکه د هغو وجود چې دی د تودوخې د تنظیم هغه مره وړتیا نه لري، او نشي کولی چې په خپله که چېرته حرارت د وجود لوړ شي په خپله ځان د وجود داخلي حرارت کم کړي، یا داسې یو د اوبو نه یا د هغه نه استفاده وکړي، یا د پخپله نشي کولی چې د وجود حرارت هغه کې، ځکه نورو باندې متکي دي. نو ماشومان ډیر مساعد دي، هغه خلک چې مزمنې ناروغۍ لري لکه شکر، فشار، د قلبي ناروغۍ، او همداسې زاړه خلک ډېر مساعد دي، هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کې کار کوي، او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران، دا ډېر زیات مساعد دي. نو څنګه کولی شو چې موږ وکولی شو چې ځان وقایه کړو د وجود داخلي حرارت کته کړو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډېر زیات کومک کوي دي اوبو، په اوبو باندې ځان لمدول او بیا پکې ته کېنستل، دا کېدای شي یا سړې هوا ته کېنستل، دا کېدای شي داخلي د وجود حرارت کته کړي. همداشان سوري ته کېنستل، په یخ اوبو باندې حمام کول دام د داخلي د وجود حرارت د کموالي باعث ګرځي. یخ اوبه یا سړې اوبه سکل، او یا مخصوص بعضي مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي، چې هغه کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګي وجود لري چې ترڅو دوه د هغه سره مخ نشي، جل وهلو سره مخامخ نشي. همدغسان داسې جامع واغوستل شي چې هغه نری وي، او کله چې یو څوک جل وهي نو هغه باید، حتی بعضې وخت داسې کېږي که چېرته یو څوک جل وهلي هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کی تر څو د تودوخه د وجود رخکته کړی شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړی چې په ګرمه هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدی شي، زر خرابې شي، میکروب پکې وده کوي. په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خزلې په دې وخت کې لري نه اچوي، د کور شاوخوا یې اچوي چې مچان پرې راټولی شي او میکروبونه له دې ځای نه ډېر سرایت کوي، او شاید یو علت هم چې په اوړي مرضونه ډېر وي همدا به وي، که څنګه؟
متاسفانه ساروان صاحب، حتی زمونږ په ښارونو کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. زه په خپله کابل ښار کې اوسېږم، موږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، کثافات ډیر زیات تولیدیږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای قسم شاروالي محترم ریاست خپل وظیفه تر سره کوي، کثافات پر وخت ځای په ځای کوي، خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډیره زیاته ده، او ځایونه ورته نشته هر ځای کې اچول کیږي، او دا د باعث ګرځي په ګرمه هوا کې چې دا کثافات د میکروب او د حشرات د انتقال ډیر ښه یو زمینه مساعده.
او دا د دې بایزګي ګرځي متاسفانه چې دغه میکروبونه شرات به د خلکو د خوراکي توکو او د اوبو په منابعو باندې کینی او د خلکو د ناروغ کېدو باعث شي.
له سیب ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب سموش ملمد یو د هوا د تودي هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب د اوبو په اړه د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمۍ کې ډیر ورته ضرورت دی په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې څومره اوبه باید څوک وڅښي. انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا مې هغه کمې اوبه وڅښي چې هوا بدل شي او خوله هم ډیر کوي بیا هم هغومره اوبه وڅښي لکه په سړه هوا کې چې چلی. لیکن ټپ څه وایي چې انسان باید خصوصا چې هوا توده وي باید څومره اوبه د ورځې وڅښي؟
فروان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي یو مشکل چې زمونږ خلک یې لري هغه دغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغې ته خاص توجه نه کوي. یو نورمال انسان چې شپېته یا اویا کیلو وزن ولري نو هغه ته تقریبا اته ګیلاسونه تر لس ګیلاسه د ورځې دا د ده هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وڅښي. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نورم زیاتیږي، لکه وجود نه تبخیر زیاتیږي، خولې په شکل اوبه ډیر ځای کیږي، وجود چې د داخلي ضرورت زیاتیږي، نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دې نم یو څه زیات شي. خو اته نه تر لس ګلاسو پورې باید یو کاهل د مایات وڅکي. همدغه شان ماشومان هم تر کېدای شي تر 15 نه تر 16 ګلاسو پورې دا د دوه هغه ورځینې ضرورت دی چې دا باید والی، نو دا باید حتماً د مایعات واخیستل شي. د دې نه اضافه نظر ضرورت ته څومره چې ضرورت زیاتیږي د مایعاتو ضرورت هم ورسره لوړیږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب د تودې هوا په اړه مو خبرې وکړې چې کوم مرضونه پکې ډیر وي. د سړې هوا هم که از مشاوریدونکو ته وایي چې کله چې هوا سړې شي ژمی وي هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډیرې عامې دي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کیږي چې په ژمي دي زکام نشي یو ځل.
بله سروان صاحب، طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لوړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچه لوړیږي، لکه ریزه شو، لکه سینه بغل شو، لکه توره ټوخل شو، همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتیږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري لکه پیډیا کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز وایي مزمن دي د سږو ناروغي، یا هم حساسیتونه لري، اسما ورته وایي، نفس تنګي لري، دغه سي مریضان هم د ژمي په موسم کې دوه د تکلیفونه دوه چند او درې چند لوړیږي او دوه ورته ډیر زیات مسایل کی.
دلیل څه دی ولې په اوړي څوک زکام کیږي نه او که کیږي په ندرت په کیږي او په ژمي ډیر کیږي؟ دلیل څه دی؟
څروان څه بیا دلیل خو چې سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت دی وجود راخته کیږي، د وینې حرکت لکه هغه ساحه څنګه چې پکار دی هغه مره ډیر زیات چټک نه وي، نو د مقاومت تولیدونکو کم پروتین چې دغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولای. لکه داس مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوی بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسیدلی، په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسیدلی. بل بعضي ویروسي میکروبونه دي یا بعضي میکروبونه دي چې د هغه فعالیت په ژمي کې ډیر زیات لوړی او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه غړنګونه دي چې په هغه کې ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو د تنفس د لارې انتقالېږي او موږ تاسو په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یا یو کوټه کې سره کینی یا حتی تملي، نو دغه ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتیږي او نو دا یو دلیل دی چې دا ناروغي دوه هغه کچه چې دا ژمی کې نظر وړي ته ډیره زیاتې.
ډاکټر صاحب، یوه بله ناروغي چې په ژمي ډیره ده هغه سکاربی یا سینه بغل دی، دا هم له هوا سره ارتباط لري او کنه؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، یو طرف نه چې دی خصوصا په ماشومانو کې حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتیږي، چون ریزش نه دا شروع کیږي پورتنی تنفسی لارې چې د پوزې نه شروع کیږي، همداسې دا میکروب چې د ښکته تنفسي لارو ته چې هغه سږي دي هغه سرایت کوي، او که چېرته دا په وخت سره تداوي نه شي یا وقایه نه شي، کېدای شي مثال دا ښکته سږي مخته کړي او اول په ویروسي میکروب په شکل داخته کیږي، وروسته به باکتریا پې ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي او بیا د اختلاطاتو او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه موږ داسې فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو، خصوصا په ژمي، آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نه شي له سره پیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دي چې ایدو ډېر زر زر خپل بڼه تبدیلوي، که څه هم کېدای شي مثال معمولا په کېدای شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزش سره موږ تاسو مخامخ کیږو، خو کېدای شي ډېر شدیده بڼه ونه لري، خو بعضې خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډېر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي، او حتی بعضې وخت کې د هغه خپل ځایي ناروغۍ د تجدیدېدو باعث ګرځي. نو دغسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري، د پښتورګو او یا هم داسې سرطان ناروغۍ لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کیږي، نو دو ناروغان ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسو هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې یو ځل ورته، هوا ډیره بدله شوې ده، د هوا ککړتیا ډیره زیاته شوې ده، د دې هوا ککړتیا کومې ناروغۍ رامنځته کوي او د کومو ناروغۍ لپاره ډیره خطرناکه ده؟
ساروان صاحب، طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه معضله ده، او معمولا په هغه ښارونو کې چې ډېر زیات پر نفوس دي اولته خلکو ګڼه ګوڼه ډېر زیاته ده، د موټرو تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډېرې زیاتې دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نور هم زیاتېږي، او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعتو په واسطه رامنځته کیږي چې هغه سږو ته ډېر زیات مضر دي، او حتی بعضې وخت کې تحقیقاتو ښودلي دي چې دا د سرطان د رامنځته تک باعث ګرځي، او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغۍ لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغۍ شوې، یا د سږو سرطانونه دي، نو هغو ته دا نوره مضر تمامېږي او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغي دا د هوا ککړتیا ډیره درنه تمامېږي او دوی د مشکل د تجدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډیر پراخ وي، مثلا دوړي خاورې هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډیر دی او پټرول او ډیزل او لوګي ډیر زیات دي، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوځوي دیغه لوګای وي، یا یو بل ځای د سکرو لوګای ډیر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل ساروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلفو ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي، نو همغومره څومره چې دا ذرات مضري مزریت دي زراعت زیات دي، همغومره دي ناروغي او شدت هم زیات وي، د ګردو خاورو یا مثال الرجن لرونکي هوا چې دا کېدای شي مثال اساسیتونه رامنځته کړي، سینه بغل رامنځته کړي، د سږو ناروغي تشدید باید وګرځي، په نور چې څومره هوا د زراعت په واسطه ککړي دي، که هغه کاربن ډای اکسایډ دی، که هغه دی، که د سکرو زراعت دي، که هغه چې هغه د ټیرونو یا مثال همداسې د فابریکو کیمیاوي زراعت دي، نو دا چې دی په سږو باندې، حتی په مثانه باندې، په معدې باندې، په کولمو باندې او نور مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغیو د رامنځته تګ باعث ګرځي.
بله، او په دې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپلې سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې تر نر لاندې کار کوي، خصوصا کارګر.
بله سروان صاحب، مننه کوم. ودان واقعا خلک چې په دې ګرمه هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغو ته به یو څه ستونزمنی، خو زما توصیه به ورته دا وي چې که کوشش وکړي، حتی د هغو هغه مسؤلین چې څوک دونه کار اخلي، که دو ته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې، نو دا به ډېر ادو باندې به یو څه کاري فشار هم کم شي او یو څه د دې هوا د ګرموالي تاثیرات نه به هم دو محفوظ وي. همدغه شان که چېرته دو ځان سره کافي مایات وګرځي چې تر څو د مایاتو د خوانه دو وجود کمبود سره مخامخ نشي، او کېدای شي داسې جامې دو استفاده کړي چې هغه ډېرې زیاتې ډبلې نه وي، تر څو د داخلي وجود د ګرموالي باعث ونه ګرځي. او همدغسې که چېرته دو پوهېږي چې د داسې حالات سره مخامخ کېږي چې هغې کې دو ته د ګرمې هوا له امله ګنسیت پیدا کېږي، سرګنسي پیدا کېږي، سردردي پیدا کېږي، د عضلاتو درد پیدا کېږي، ربدوالی، استفراغ یا هم ضعفیت پیدا کېږي، عاجل باید خپل صحي مسؤول سره یا معالج ډاکټر سره په تماس شي تر څو دو وکولی شي چې د هوا د ګرموالي یا جل وهلو د اختلاطاتو یا تخدو مخنیوی کړی وي او وقایه کړي.
تاسو د جامو یادونه وکړه، لیکن د بدن کومه برخه باید ډیره وساتي خصوصا للمره؟
طبعا باید ټول وجود، هدف مې دی هغه نه جامو نه چې کوم نری جامې واغوندو، نو دا ډیر مهم دی په هغه کې ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نشي. همدغه سان د سر پوښل هم ډیر ضرور دي، کېدای شي داسې کاریګر پیکدار خولۍ په سر کې تر څو دو د سر محفوظ وي دی هغه نه، او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب، داخله متخصص، چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. د روانې خبرونې په دوام کې یو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکو. زموږ بل میلمه ډاکټر فریدون ځدران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی. را سره اوسئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
د دې موضوع په اړه له یو بل ډاکټر فریدون ځدران سره خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب ځدران، د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی؟
فعلاً هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل هوا به هم خپل خراب دی. یو ډول خاک دی، دا ډیر په ګرد په ماشومانو باندې، په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومان تاسو ګورید، آقا خلق ده ماشومان ده ضعیفان ده توفت عمرون زیاد ده، یا ماشومان ده دوی ده محافظی سیستم ده سیت وید. نظر پا هم ده هوا بانده کلت هوا خرابی دوی تل متضرر ده. متضرر خلق آقا ده که ماشومان ده که آقا خلق ده عمرون ده پانزوس و شپیتو و آقا دوی آقا مقامت ده وجود کلت هوا خرابی گی. هوا ده مون وجود که دیر رول لرید. او گره تاسد که اول که هوا تا او گره هوا جوان ده. مثلا ها با هوای ویل صدیر ده پا وجود که رول لری، اما آقای صاحب ده کلس هوا گرم شی یا مثلا هوا خرابی که سید امکان لری سید مثلا ایسالات دلتا من سراشید ده هم ده خراب هوانه، مثلا بعض امراض کلرا ده، انتانی امراض ده. خدا خاطر کلس ده مثلا پی ها منطقه که سوک زندگی که وی که حالت خراب اوبان بی که ده غن استفاده که اوه اوبا کسیهی نوی امکان لری ایسالات من سراشید. مثلا ده هم ده خراب هوانه بیل دانسته مثلا هم ده امراض مترازید، مثلا بعض توانون پا وجود که لرید ده نده استمکان لرید که یو مرض وجود که داخلی گی امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بل دانه ته مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت دا واسه دی مثلا په ژمي کې یو مرض منځ دی په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ دی خصوصا همدغه انتونی امراض طبعا هوا ته ګرميږي وسن اوس پوجم کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط د سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی ډی د برانشل پوجم کې وړه کې ترې کاوه ګرمي کې مثلا همدغه کولرا ایسالات مثلا د زیاتره امکان لري مات راشي په خاطر تام یو هوا خراب دی هوا او په زمون کې ګرمي کله چې ګرم شي بل ده مثلا د ګو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یا منستراشی میاسته ده ملارا آقا و بس چیز دندیگی ده همدغا دندی و بونه ده آقا بعض مثلا همدغا اشارات یا مثلا
دکتر سیب او بخشه تاسو اول دکتر سیب تاسو اول چه آقا تودشی مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی دا هوا سره څه ارتباط لري
دغه دلیل داسې دی چې په خپل د یو مرض دی اصلي سبب او مغابیز دی په خپل انتان دی یو میکروب دی که پرازیتی مثلا وی کویروسی وی څنګه چې ټول علت هم دا غدی دا په خپل باکتریایي مثلا کوي په کله چې هوا ګرمي کې تاسو ګری هم دا ګرم هوا که بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشو مو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي ګوره دا محیط دا انتانات ته اموغه میکروبونه چې خپ د موهید کې په درجه د حرارت په مناسب شي دوی که فعالیت کوي شي کله چې فعالیت کوي تاسو ګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحی وضعیت ډیر خراب دی تقریبا کډمون تاسو خلک لاس یا شل په صدا دی دغه صحی وبونه استفاده وکي داسې ځایو کې د مکمل وبو کده خواړه دوی خوري غیر صحی دی بیا یو د غیر صحی خواړه وبو دوی څه استفاده کوي خوراکي مواد یا میوه‌جات تاسو ګر په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوه‌جات هر څه خرڅیږي کله چې ډوډ او خوابات کیږي دا میکروب پرازیت مثلا میکروبونه څه دي داغه وزن مولکولي به کم وي په خور سره چې یو څه مواد میوه باندې مواد واخه په مواد باندې وخت درس پورته دي په نړۍ هغه خلک اخلي درسته ونه مینځي مثلا پاکه ونه مینځي بیا کله چې دا څه یو ویلات داده یو ویلات داده چې خپل هم دغه وبکه کړ کیږي او مساعدی کی خپل اماغ انتان ته کله تاسو مساعد شو وخت کې چې موږ د اغا انتان ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس د امدغه علتونه دي چې د تماشومان د غنټان په دمرز باندې امکان لري څوچار شي.
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بدن ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړ کیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه موریدل دي چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببي مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلي انتان یا میکروب دی خو اصلا کله چې ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مولکولي کم وي په خپل یو سیس جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نیوي مثلا محیط ورته جوړ نیوي دا په خپل اماغه یو پوخ یو سیس جوړوي هوا خوابات کیږي د مری د سیس ګیر کې خو اصلا علت عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی چې اماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي کله څوک دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د اماغه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض معنی دا دی چې یو شخص نه بل دغه تبرکلوز علت اماغه ساري دی چې د دا تاریخ نه مثلا کول لري یو شخص نه بل ایست کی انتون دی انتون که مثلا بیرون کی په بل چیرته وی په مثلا د څه دی چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بل دنه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملاوات شي پر یو پرم دغه انتون باندې
کله چې دا غا انتون باندې امکان لري د نور ته منتقل شي. بله ډاکټر صاحب زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی؟
زکام کیږي ځکه زکام ملت یو ساري دی امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کیو په ژمي کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس ویروس هغه مثلا زیاتر ویروسان څه دي خپل ویروسي حالت تداوی نه لري او څه انتقال لکه ساري مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په ژمه کې زیات علت دی په دغه خاطر چې دغه میکروب مخ مخ کې مشاره او که بعض میکروبونه د ژمه کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمه ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی
نظر په هغه مقاومت محیط دی مثلا موږ مخ کې اشاره وکړو بعض میکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمي کې دوی فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمی کې دوی فعالیت کیږي امکان لري په ژمه کې درجه د حرارت کم شي او مثلا د میکروب که فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالي شي ځینې غیر فعالي شي په خپل د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي د نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تراویه فیته د مایات بذاره مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاره کې لاس اوبه باید موږ استفاده وکړو یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار کې شي د فشار سقوط شي په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی په خپل فشار علت دی بعض کسان دی علت پیدا کیږي په هماغه باندې باید تداوی کې دوی کوشش وکړي په وړه کې څه دی هوا ډېر ګرم دی وجود به موږ مایات ته ډېر ضرورت لري کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو په دا خاطر استفاده کړو امکان یا ولادت د اکستمو د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په هماغه باندې کیږي چې امکان لري دوف شي
بله او بل فکر نکوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولي یا بل شی فکر نکوي چې دا هم کومه کوي
هو دا خو صحیح ده کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي ته مر ډیر ګرم وي و صحیح ده چې که خولي مثلا په سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري صحیح دې تمارم توصیف کوي مارک دا هر څومره ګیر دې زمون وجود مثلا که هغه فعالیت زیات دي میتابولیزم شي د موږ مایات هم ضرورت لري مثلا مو ما باید مایات وخورو که خاطر مایات دې وجود په وړو ژمه کې فرق کوي مثلا په ژمه کې هغه څومره یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ ور انرژي ته ضرورت لري موږ مایات ته ضرورت ټول ویتامینو ته بیل ویتامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او ددان باید استفاده وکي
ډاکټر فریدون زادران ول دوی څخه هم ډیره مننه له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنی دا پروګرام پای ته رسو ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم
شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی مون سر دسرو شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی شوب ډوډۍ د شمش پیرونکړي شین دلور په چرته دی تاسو پور پوکی گیا خلور په چرته دی تاسو پور پوکی گیا خلور په چرته دی
پاکلو او باندو کی څه کی سی دی
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1
لاچ خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله راز چې زو یو ځلې پکتیا ته دیوالا لاچ خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله نن سبا کې تیر شو اخر درې څلور کالا لیدو تدیم تګ سړګ یا کلی والا لیدو تدیم تګ سړګ یا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا رازچ زو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چه خون باوکی شو خوشالا والله چې خوند باوکی ډیر زیات بشو خوشالا
رد پک